احمد شبری هم دا سادی رادیو د څلورو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د چهارشنبه د ورځې د برید د تحقیقاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو د ښارونو امنیت څرنګه خوندي کېدلی شي په دې اړه مو د پخواني لوی رئیس شیر محمد کریمی نظر اخیستی نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ مدني فعالان وایي دا ولسوالۍ لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ ده او د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي وایس احمد برمک د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل احتمال لري چې هغه برید کوونکي چې د چهارشنبه پورس د کورنیو چارو پر وزارت حمله وکړه له دغو کورونو څخه وتلی وي دی وایي دا باید معلومه شي د کمرو له لارې هم باید معلومه شي چې دا موټر له کومې لارې راغلي دي اوس هم په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې هغه کسان شته چې تروریستان ساتي یا د دغو کسانو له کورونو راوتلي دي یا له کوم بل مسیر نه راوړل شوي دي دا هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري په همدې حال کې د کابل د امنیت قمندان وایي د ملي شورا یو شمېر غړي جنرالان او حکومتي مقامات په همغه شان وسایطو کې ګرځي چې د کابل په روسي برید کې ترې استفاده شوې ده د کورنیو چارو وزارت وایي اتو وسلوالو چې په مرمۍ ضد موټرو کې سپاره وو د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت ته د داخلېدو هڅه وکړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شول د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي او مدني فعالان وایي دا ولسوالۍ لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ ده او که پاملرنه ورته ونشي ښایي وسلوال بیا پرې حمله وکړي خو د تخار د امنیت عامر نظام الدین غوري وویل هڅه کیږي چې امنیتي ګواښونه ختم کړي او دشت قلعه کې بشپړ امنیت ټینګ شي دوی وی دښمن لمنګ سره د مخامخ جګړې توان نه لري موږ د دشت قلعه اوسېدونکو ته ډاډ ورکو چې ولسوالۍ به د دښمن له فعالیت پاک کړو او خلکو ته به بیا امنیت ټینګ شي وسلوالو درې ورځې وړاندې د دشت قلعه ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره ونیول چې بیا د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي 19 ژوبل دي او 18 نور نیول شوي دي دفاع وزارت په اعلامه کې ویل شوي چې د عملیات په ننګرهار غزنی میدان وردګ اروزګان هرات فاریاب بغلان تخار او هلمند ولایتونو کې شوي او افغان هوایي ځواک هم پکې ونډه اخیستې ده په اعلامه کې افغان ځواکونو ته د مرګ شوبلې د وختو په اړه څه نه دي ویل شوي دغه راز د دولت ضد وسلوالو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه د پاکستان په تاریخ کې دا دوهم ځل دی چې ملکی حکومت خپل 15 دوره بشپړوي د پاکستان د اساسي قانون له مخې تر راتلونکو 6 ورځو پورې به په دې هیواد کې نوي پارلماني انتخابات کیږي د پاکستان د نږدې 70 تاریخ نیمایي د پوځ تر واکمنۍ لاندې تیر شوی دی او د 15 ملکي حکومتونو مشران مخکې تر دې چې خپله قانوني موده پوره کړي له واک څخه لری کړی شوی دی د شمالي کوریا مشر ویلی دی چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وسمې د پاکولو په اړه پر خپل ژمنه کلک ولاړ دی کیم جونګ اون د خبره پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې کړی ده د شمالي کوریا دولتي آژانس ویلي کیم په پیونګ یانګ کې له لاوروف سره په خبرو کې ویل چې د هیلمن دی د شمالي کوریا او امریکا شخړه به او لاټومي وسلو نه د کوریا ټاپو وسمې د پاکولو موضوع به د ګټورو خبرو اترو له لارې په تدریجي ډول حل شي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له شمالي کوریا کتنه کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د شمالي کوریا یو لوړ رتبه مسؤل په نیویارک کې وکتل دا کتنه د روانې مئی میاشت په 12 نیټه په سنگاپور کې د امریکا او شمالي کوریا د جمهور رئیسانو ترمنځ د تاریخي کتنې د چمتووالي په لړ کې ترسره کیږي او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون په مسکو کې خپل روسي سیال سره په سوریه کې د ایران د نفوذ او د ایران د پوځي حضور په اړه خبرې وکړې د لیبرمن او سرګشويګو ترمنس تر یو نیم ساعته کتنې وروسته د اسرائیل دفاع وزارت ویل دواړو وزیرانو په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او فعالیتونو په اړه بحث وکړ. اسرائیل وایي د خپل امنیت د اړتیا په ځانګړي ډول د شمالي پولو د امنیت په اړه د روسیې درک ستایي. د سوریې حکومت ویلي هڅه کوي له وسلوالو یاغیانو هغه سیمې بیرته ونیسي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. اسرائیل دې خبرې اندېښمن کړی او ویره لري چې پولو ته نږدې به حزب الله او د ایران نورې پلوي ملیشې ځای پر ځای شي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې دغه شان پوځي حضور او فعالیتونو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د کورنیو چارو پر وزارت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د حملې د تحقیقاتو په اړه وایي.
اساسا وسایط یا داخل شهر در خانه ها منازل شخصی نظام هستند، یا از خانه از اونا بیرون شده یا ای که بیرون شهر آورده شده، فعلا یک بررسی از جانبه را ضرورت داره.
ولی د کابل د شهر په زړه کې دولت مخالف وسلوال بریدونه کولی شي، دا موضوع مو له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره شریکه کړي.
امنیت ملی کابل خروالی ډیر تدابیر نیولی شي، نیولې دي او پی پویګیم چې څه باید وکړي، ولی نه عملي کیږي، یو اندازې پورې غفلت دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر اروپایي هیوادو ترې غوښتي دي چې د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکي نصرالله ستانکزي سره مطرح کړي.
د سیمه مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي، او بیا د موږ یو ګاونډي هیواد مناسب کې نغښتي دي، دا کنه باید د افغانستان دولت وکړي.
په دې خبرونه کې مولا دې هم خبرو چې په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر د چا دی. ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سمسونه هم لولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې احتمال نه ردوي چې د کابل په ښار کې په ځینو شخصي کورونو کې ترورستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک نن ازادي راډیو ته وویل شای په کورنیو چارو وزارت باندې د چهارشنبې د ورځې د دوو زرهي موټرو حمله کوونکي هم له همدې کورونو راوتلي وي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان وایي د ملي شورا ځینې غړي، جنرالان او حکومتي چارواکي په داسې موټرو کې ګرځي راګرځي چې د چهارشنبې په ورځ ترهګرو د کورنیو چارو پر وزارت ورباندې حمله وکړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په دغه وزارت باندې د چهارشنبې د ورځې د انتحاري او ډلیزې حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. وایس احمد برمکوای له بشپړې پلټنې وروسته به معلومه سي چې په دوو زرهي موټرو کې سپاره حمله کوونکي له کومه ځایه او څنګه د وزارت تر دروازې ځان رسولی. ښاغلی برمک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال هم په یو شمیر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي.
کار مجریان داره بررسی ابتدایی.
هغه وایي لومړنۍ څېړنې روانې دي او دا باید تر اخره وپلټل سي. د کامرو له لارې به ولیدل سي چې دغه وسط له کومې لارې راغلي. تر اوسه هم په کابل ښار کې داسې شخصي کورونه سته چې په هغه کې تورستان ساتل او روزل کیږي. آیا دوی له دغو کورونو راوتلي یا له بېلابېلو لارو ښار ته داخل سوي؟ دا هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. د چهارشنبې په ورځ له زرهي موټرو نه په استفادې اتو وسلوالو په کابل ښار کې د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ لومړی انتحاري او وروسته ډلهیزه حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي حمله کوونکي ونه توانېدل چې د وزارت ودانۍ ته ننوځي او په لومړي قراول کې د پولیسو له لورې له منځه یووړل سول. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی، خو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن چې له کابله یې د ویډیو کانفرنس له لارې واشنګټن کې خبریالانو ته خبرې کولې ویلي د دغې حملې تر شا د حقاني شبکې لاس دی، ځکه د نوموړي په وینا دغه شبکې له دې وړاندې هم له ورته تکتیکه استفاده کړې ده. هغه سوال چې امنیتي بنسټونه یې باید ځواب کړي دا دی چې حمله کوونکو له پوځي یونیفورم او زرهي موټرونه په استفادې څنګه وتوانېدل چې د کورنیو چارو وزارت تر دروازې ځان ورسوي. د کابل امنیه قمندان وایي هغه موټر چې حمله کوونکو ورنه استفاده کړي اسناد نه لري او د پیژندنې لپاره یې څېړنې روانې دي. داود امین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې حمله کوونکو موټرو ته ورته بې اسناده موټر اوس هم تګ راتګ کوي. د نوموړي په وینا د ملي شورا یو شمېر غړي، جنرالان او حکومتي چارواکي له داسې موټرو نه استفاده کوي.
دا وسایط خو تاسو ته معلومه ده چې اکثرا د امو غټان، امو چارواکي چې په پارلمان کې دي، یا جنرالان دي، یا په حکومت کې دي، دغه خلک اکثرا ګرځي چې قیمت آسان ده، تیز ده، او دوی یو جواز هم لري ورته چې یو کارت پارلمان لري، او د دې کارت د عزت په خاطر، د دې کارت په حرمت په خاطر پولیس اکثرا دغه وسایط نه لري چې پوهیږي چې دا د مقامات دي، دا وکیل صاحب ده، دا وزیر صاحب ده، دا خپله دغه یا قماندان صاحب ده، دغه خلک اکثرا پولیس هم په احترام سره چې دوی تلری دوی نه لري. نو په دې اساس دښمن هم د دې نه استفاده کړی ده او استفاده کوي، بیا هم کوي، دغه پروسه تطبیق نشي بیا هم دا استفاده کوي، نو دغه عمله اجرا کړ په وزارت داخلي باندې.
ښاغلی امین تاییدوي چې پولیس داسې موټر نه دروي، ځکه دوی پوهیږي چې دا موټر د حکومتي چارواکو دي. د کابل د امنیت قمندان په وینا دښمن له داسې ضعیفې نقطې نه په استفادې د چهارشنبې د ورځې حمله کړې ده. بلخوا د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه جرګې ځینې غړي له بې اسنادو موټرو استفاده کوي. د نوموړي په وینا دغه موټر د کورنیو چارو وزارت په توافق د ملي شورا په اجازه لیک ګرځي. ښاغلی عرفان له امنیتي بنسټونو په ځانګړي توګه له پولیسو غواړي چې بې اسناده او مشکوک موټر باید د تلاشۍ لپاره او ودرول سي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د شوي برید د هر اړخیزو تحقیقاتو ژمنه وکړه. په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه، اته برید کوونکي ووژل شول او څو تنه پولیس ټپیان شول. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل ښار کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې هغه تدابیر چې نیولي دي عملي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم د افغانستان پخوانی لوی رئیس شیر محمد کریمی دی. له نوموړي سره په کابل کې رحمت الله افغان مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د امنیتي هڅو د پیاوړتیا په ارتباط ښاغلی کریمی وویل
هغه مهم ټکی دا دی چې هم پولیس په حوزو، په ولسوالیو کې، په کوڅو کې، په هغه کې که استخبارات دي، که کشف دي، او امنیتي ملي په دې اندازه باید فعالیت وکړي چې کور په کور، کوڅه په کوڅه، ښار په ښار دوی باید نفر ولري وګرځي. ډېره ستړې وظیفه ده، ولې دوی باید دا ترسره کړي، او ترسره یې چې نه کړي موافقت نه شي ترلاسه کولی.
د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په ښار کې وسلوالو ځال کړي دي، یعنې ځینې کسان یې ساتي او روزي. نو د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي څه کول پکار دي؟
دا ټول امنیتي مسله ده. امنیت ملی مقابل خروالی ډیر تدابیر نیولی شي، نیولی هم دي، او پی پویږي چې څه باید وکړي، ولې نه عملي کیږي. یو اندازې پورې دغه د پوهستره غفلت دی. که چیرې موږ په ټولو ساحو باندې کنټرول ولرو، یو او خلک دې ته جست کړو چې همکاري وکړي، او دا همکاري په داسې صورت کې کیدای شي چې له خلکو سره تماس موجود دي، د ملا امام له لارې، د وکیلو ګزار له لارې، د منطقې د مشرانو له لارې، په هره کوڅه هغه کې موږ دولتي مشران لرو، دا ټول کولی شي چې په دې کې ښه نقش بازي کړي. د هوټل خاوند، د سرای خاوند، دا ټول مسؤلیت لري چې حتی روزمره باید حوزې ته راپور ورکړي، څوک راغلل، څوک شته، څوک مشکوک دی، څوک ښه سړی، څوک بد سړی دی. دا یو اوږده پروسه ده، ولې بله لار نه لري غیر له دې نه چې کنټرول وشي څوک چیرته اوسیږي، څوک څه کار کوي، او په همدار رقم سره خلک تشویق کړي چې د دوی په ساحه، په ګاونډ کې څوک دي چې هغه مشکوک فعالیتونه لري، تر شک لاندې دي، بیگانه خلک دي، دستي د راپور ورکړي.
څه کول په کار دی چې په کابل ښار کې هم د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې سي، هم د کابل د چهارشنبې د ورځې ورته پیښې مخنیوي وسي؟ څه کول په کار دی؟
فعال کش، فعال امنیت، د هر ساحې د خلکو پیژندل، د مشکوکو خلکو تعقیبول، او که چیرې په کوم ځای کې راپور موجود وي، راپور راغلی وي چې په دې ساحه کې داسې یو څوک موجود دي یا مشکوک دي، فوري د هغې نیول، تلاشي کول، تحقیق کول.
شیر محمد کریمی و له یوې خبرتیا وروسته غزنی ته مخه کوو، او هلته مو له یوه پرله ته خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی ولایت د مرکز ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له تیرو شاوخوا 40 ورځو راهیسې د اعتراض په شکل په دغه ولایت کې د انتخاباتو د کمیسیون دروازې تړلې دي او د دې دفتر مخې ته پرلت وهلی. دوی دا غوښتنه لري چې په غزنی کې د انتخاباتي حوزې انتخابات په حوزوي شکل ترسره شي او ټاکنې د حوزوي شي. همداراز پر تذکرو د سټیکرونو د نه لګېدو غوښتنه لري. شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
مول د چا سره ظلم نکوو،
مول دولت مرکزی او حقوق خودم میخوایم.
دا ژغونه په غزنی شهر کې د اعتراض کوونکو دي چې د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي. د دې شاوخوا 40 ورځې کېږي د خپل حق د غوښتلو په موخه په غزنی ښار کې د ټاکنو د کمیسیون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته د اعتراض خیمه وهلې ده.
د څو پورې چې د موږ حق نه وي راکړ شوی چې هغه د موږ د نمایندګانو شتون په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې دی، حق نه وي راکړ شوی، بیا دولت موږ ته مشروعیت نه لري.
وایي په دغه ولایت کې چې ټاکنې حوزوي سي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې چې ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي او په نام ولسوالۍ کې دي د ټاکنو لپاره زمینه برابره سي. د دغه اعتراض کوونکو که څه هم شاوخوا 40 ورځې تیریږي خو لا یې هم چا داد او فریاد نه دی اورېدلی. دوی وایي مرکزي اداره ورسره د مور او میرې چلند کوي. دوی له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې حق دې د تیر په څیر تر پښو نه لاندې کوي او خپل حق دې ورکړي،
چې دې خلکو ته مثبت جواب ووایي او د غزنی حوزهي انتخابات اعلان کړي.
خو با خواستههای برحق مردم ولایت غزنی از 14 ولسوالی و مرکز و 3 ولسوالی دیگه جواب مثبت دي.
دولت مرکزی و حقوق خودم میخوایم.
تر اعتراض کوونکو را وروسته بیا د غلطۍ احتمالي نومندان لاستر زنه ناستي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اعتراض کوونکو غوښتنې دې ومني. دوی وایي غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسي جرګې لپاره ځان نومند کړي او نوم ثبت کړي، خو پر وړاندې د ټاکنو کمیسیون دروازه تړلې. د غزنی د ولایتي ادارې مسولین بیا وایي د اعتراض کوونکو دغه غوښتنې تر مرکزي ادارې رسولي او ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه اعتراض کوونکو ته منفي او یا هم مثبت ځواب ورکړي. د غزنی والی عبدالکریم متین ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دوی لومړی غوښتنه چې غوښتلې د ټاکنې حوزوي سي، دا غوښتنې موږ رسمن د سیمه ییزو ارګانونو له لارې و اړوند ادارو ته ولې د تقریبا دوه ورځې مخکې د ټاکنو کمیسیون دوه محترم کمیشنر صاحبان نو تشریف راوړی وو. له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړې، د دوی غوښتنې واورېدلې، ولیکلې او وعده یې ورسره وکړه چې تر درو ورځو پورې به دوی دا غوښتنې د ولسمشري ماڼۍ سره شریکې کړي. انشاءالله رحمان تر درو ورځو وروسته به دوی یو ځواب واخلي.
غزنی چې په ولسی جرګه کې د ولس وکیلانو برخه لري، اعتراض کوونکي وایي کیر زل دغه ټول وکیلان له یو قوم څخه و، نو ځکه د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي.
په غزنی کې اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې تړلې. په کونړ کې بیا د همدې دفتر دروازې پرانیستې دي او مسؤلان وایي د نوم لیکنې پروسه ښه روانه ده. تر اوسه کومې امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي او تر دې دمه تر 80,000 زیاتو کسانو په خپلو تذکرو سټیکرې لګولې دي. په دې اړه نور تفصیل له روح الله انوري څخه.
په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون د مپوهونې مسؤل سعادت الله میرزا د پنځشنبه په مازیګر ازادي راډیو ته وویل په ټول ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوملیکنې او په تذکیرو د سټیکرو لګولو پروسه په ښه ډول روانه ده چې تر دې دمه له 80,000 زیاتو کسانو نومونه لیکلي دي.
ټوټل تقریبا زمونږ 80,000 او 800 پورې تقریبا نن ورځ پورې
په دې کې چپې درې ولسوالۍ نشته. هغه یو ورځ دونه هغې په مخابره باندې خپل موبایل کار نه کوي. د ښځو ونډه تقریبا 30% ده. پکې
سعادت الله میرزا وایي په یاده پروسه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولس هم ورسره کلک ولا او د همدې همکاري برکت ته چې تر اوسه کوم غواخ سره نه دی مخ شوی.
په کلل ولایت کې څه خبره شوه چې هغه زمونږ د کارمندانو یا زمونږ د لومړی پروسه د بندیدو باندې شوی پروسه حاضر روان لا بولایت کی په دې پروسه کې ولس او دولتي او ځانګړي امنیتي ارګانونه د ټول زموږ سره پوره همکار دي موږ ته پوره راځي
د کونړ قومي مشران وای دوی د تذکیرو اخستلو او ټاکنو کې د ګډون په ګټو خلک پوهوي نو ځکه د نوملیکنې او تذکیرو اخستلو کار چټک شوه دی
زمانو مل خان بادشاہ حکومتونو په ډبو قومي مشرانو کور په کور آگاهی کوي او خلق دې ته حسوي چې راشي چې تذکيري اخیستنی وي تذکيري وخت اوس د سټیکرو پروسه روانه ده چې هغه تذکيري چې اخیستي دي هغه وګړي راشي ټیکري کی نو انشاءالله موږ دولت له ډاډ ورکو چې زموږ ولسونه همداسې لګیري په تدریجي ډول کار مخې ته ځي ورځ ورځ کی
میادات حقمن دی زما را ټول نه دا غوښتنه ده چې په خپل یو رای باندې داسې په قاطع فیصله وکړي چې په دې ځای جمهور هم راولم په دې ځای وکیل هم راولم او په دې ځای رئیس هم راولم البته د انصاف باندې
خلک وایي که چیرته په ټول هیواد کې د تذکرو د ویشاو د ټول ټاکنو کمیسون مامورینو سره ولس او امنیتي ځواکونه همکاري وکړي نو په ډیر ښه شکل او د امنیت په فضا کې به دواړه پروسې ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران او د اروپایي ټولنې شارش دافیرانو غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت د ایران له اټومي موافقې د متحد ایالاتو تر وتلو وروسته د دې موافقې ملاتړ وکړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکي نصرالله ستانکزي سره څېړلې ده. وړاندې په خپرونه کې دا مرکه اورېدلی شي، خو اوس به نړیواله موضوع راواخلو. د شمالي کوریا مشر ویلي چې هیواد یې په څو پړاوونو کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د پاکولو پرشمنه ولاړ دی. کیم جونګ اون په دې اړه په پیونګیان کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې څرګندونې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په نیویارک کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د را روانې سرمشیزي او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمې د پاکولو په اړه د پیونګیان له یو جګپوړي استازي سره خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل احمد تکل درکوي.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جمعې په ورځ وویل چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پکولو په برخه کې د ده ژمنه نه ده بدله شوې او د پیونګیانګ پریکړه ثابته او نه بدلیدونکې ده. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس کی سی این ای نن راپور ورکړ چې ښاغلی کیم پرون په پیونګیانګ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې وویل دی هیله مند دی چې د شمالي کوریا او امریکا لانجه او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پکولو مسله به په تدریجي ډول حل شي او په دې برخه کې پرمختګ به د اغیزمن او رغنده ډیالوګ له لارې ترلاسه شي. د راپور له مخې کیم او لاوروف همداراز د روسیې او شمالي کوریا د دوه اړخیزو اړیکو په اړه هم خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې سږ کال به د روسیې او شمالي کوریا سرمشریزه هم جوړیږي. لاوروف وروسته له هغه پیونګیانګ ته ولاړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د شمالي کوریا له جګپوړي چارواکي کیم یونګ چال سره د جون په 12مه په سنگاپور کې د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزه په اړه خبرې وکړې. پومپیو له دې کتنې وروسته خبريالانو ته وویل چې که څه هم په خبرو کې پرمختګ شوی خو اصلي ستونزې پر ځای پاتې دي.
The proposed summit offers a historic opening for President Trump and Chairman Kim to
plan شوی سرمشریزه ولسمشر ډونالد ټرمپ او کیم جونګ اون ته یو تاریخي فرصت برابروي چې متحد ایالات او شمالي کوریا په زړورتیا سره د سولې، سوکالۍ او امنیت پر لور ولاړ شي. زموږ دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو په هغه ټاکون کې پړاو کې دي چې د دې فرصت له لاسه تلو ته اجازه نشي
ورکولای.
څارونکي وایي اصلي ستونزه دا ده چې پیونګیانګ او واشنگټن د اټومي وسلو د لمنځوړو د ماهیت په اړه متفاوت نظریات لري. د څارونکو په باور دواړه لوري د کار ته لیوالتیا لري خو د دوی د توقعاتو او عمل ترمنځ لوی واټن پروت دی. واشنگټن له شمالي کوریا غواړي چې سمدستي خپلې ټولې اټومي وسلې په یوه شفافه طریقه لمنځه یوسي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لغوه شي. خو څارونکي وایي د شمالي کوریا مشر تر څو چې دا ډاډ ترلاسه نه کړي چې امریکا به یې حکومت نه پرځوي ښایي د خپلو ټولو اټومي وسلو سپارلو ته زړه نه کړي.
د جون په لومړۍ نیټه یعنی نن په چچنیا کې یوه ښځه د هغې د پیژند پاڼې له مخې 109 کلنه شوه. کدا نیټه سم وي دا به په نړۍ کې تر ټولو مشوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند دا اوږ سفرې له سختیو او کړاوونو ډک دی. سالم محمد صالح ته به غوږ سو له نورو جزئیاتو سره.
ایا دغه ښځه د نړۍ له تر ټولو زړو انسانانو څخه ده؟ کوکو استانبول وه. د روسیې په چچنیا جمهوریت کې له خپل مسی سره یو ځای ژوند کوي. هغه وایي د جون میاشتې اوله نیټه یې له کلیزې سره برابره ده او د استانبول وه د پیژند پاڼې له مخې هغه په 1989 میلادي کال کې زیږېدلې ده. که دا نیټه دقیقه وي نو دغه ښځه 109 کلنه ده چې تر ټولو زوړ انسان ګڼل کیږي. په هر صورت د هغې د اوږد عمر په اندازه ورباندې زیاتې خواري هم تیرې سوې دي.
له ډېر کوچنوالې فزیکي کارونو ته مجبوره شوم. تر غرمې مخکې به مې په باغ کې ځمکه اړوله او دا مې ورځنی کار و. مجبوره وم پنبه یا پخته، جوار او غنم وکرم. په خپل ژوند کې د هر کار کولو ته مجبوره شوی یم.
دا وایي د روسیې د وروستي تزار دویم نیکولاس تر استعفا 15 کاله مخکې زیږېدلې ده. هغې د بولشویک یاد روسیې د انقلاب په دوران کې هم ژوند کړی دی. دوی نړیوالې جګړې هم لیدلې. د پخواني شوروي اتحاد د ړنګېدو شاهده هم وه او اوس یې د ولادیمیر پوتین ظهور هم لیدلی دی. د روسیې رهبر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال کې د چچنیا او انګوشتیا وګړي تبعید کړل. منځنی آسیا ته د سفر او هلته د تبعید پر مهال د دغو وګړو څه باندې 30,000 کسان مړه سول. د استنبول وه د کورنۍ څو غړي هم په مړو کې شامل دي.
هیچا ته اجازه نه ورکول کېدله چې خپل مړی خاورو ته وسپاري. سپیانو ځینې مړی وخوړل. زما د خسر مړی هم له واسطې لاندې واچول شو. هلته په قزاقستان کې زما دوه زامن هم مړه شول. یوازې مې لور ژوندی پاتې شوه.
دغه زړه ښځه وتوانېدله چې خپل شپږ ماشومان وژغوري. مېړه یې 10 کاله مخکې مړ سو. د دې د کورنۍ د غړو په خبره د استنبول واخوان د مړینې په وخت کې 120 کلن وو.
له ورونو او خویندو پرته ژوند ډېر سخت دی. له ګاونډیانو پرته مې نور کسان لیدو ته نه راځي. په دې ژوند کې نور هیڅ شی ماته خوشحالي نه رابخي.
تر استنبول و مخکې د نړۍ په سطحه تر ټولو زوړ کس د ژین لویس کالم په نوم یوه فرانسوي ښځه وه چې په 1999 میلادي کال کې د مړینې پر مهال 122 کلنه وه.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. چې زه پر راخ وشال ترن میرم چې د دې روزي په برکت سره دی الله پاک زموږ تاسو ته نو کې امن راولي او الله پاک دی چې زه خدای پاک وي کې د دې ټول ورڅخه ځم په دغه بختور روزه کې او پیدا کې او دغه اختر تراسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آزادی ریڈیو دریز نه ده.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ستاسو په شخ نور پیغامونه هم لرو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ګڼ پیغامونه درته خبرو. خو اوس په سمسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فواد له لوګره پر سوال سمس کې لیکي دا خبره سمه ده چې لوړ پوری چارواکي په کابل کې له وسلوالو سره مرسته کوي کنه په کابل کې عام خلک چاقو هم نشي ګرځولی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په کابل کې چې کومې چاودنې کیږي په دې کې د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمېر لوړ پوری چارواکي لاس لري او دوی انتحاریان شار تراولي او په خپلو کورونو کې ساتي. رحمت الله د ورزګان له دهراوت څخه بیا بلې مسلې ته اشاره کړې ده. د لیکي نږدې کالو شو چې په دهراوت کې افغان بي سیم او روشن شبکې کار نه کوي. نو د مخابرات وزارت باید د خلکو د سهولت لپاره سلام مخابراتي شبکه په دهراوت کې فعال کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د مازیګر له 15 بجو وروسته په لوګر کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت انتن کار نه کوي، خلک له ستونزو سره مخامخ دي، باید حل لاره ورته پیدا شي. فضل میروخیل له کندهار پراستولې سمس کې لیکي د کندهار د ښار له امنیت څخه خلک خوش ندی او د د پوینا د شار او د ولسوالیو امنیت خراب شوی دی. عبدالجلیل بیا له کندهار لیکلی دی چې د کندهار د شار او ولسوالیو امنیت تر پخوا بهتره دی. اسدی رډو په منځني سپد دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي په کابل کې په یو شمیر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک نن ازادي راډیو ته ویل احتمال لري چې هغه برید کوونکي چې د چهارشنبه پورې د کورنۍ او چارو په وزارت هم برید وکړ له دغو کورونو څخه وتلی وي. د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي دا ولسوالۍ لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ ده. خو د تخار امنیتي مقامات وایي د ولسوالۍ د امن کولو او د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلولو د فعالیت د ختمولو لپاره هڅې روانې دي. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په مختلف ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال وژل شوي دي. د دولت ضد وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د شمالي کوریا مشر ویلي دي چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه پر خپله ژمنه کلک ولاړ دی. کیم جونګ اون دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې کړې ده. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال سره په سوریه کې د ایران د نفوس او پوځي حضور په اړه خبرې وکړې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران او د اروپایي ټولنې شارژ دافیرانو غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت د ایران له اټومي موافقې د متحد ایالتونو تر وتلو وروسته د دې موافقې ملاتړ وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي چې دوی دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په پرونۍ کتنه کې وکړه. خبر پانه زیاتوي چې شاغلی ربانی د اروپایي هیوادونو استازیو ته ویلي چې دی هیله مند دی د تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د واشنگتن وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغیز ونه کړي. د دې موافقې د ملاتړ یا مخالفت په صورت کې افغانستان کوم زیانونه یا ګټې لیدلی شي؟ په دې اړه احمد تکل د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې افغانستان د اروپایي ټولنې د غوښتنې په وړاندې کوم دریځ خپلولی شي.
افغانستان په داسې قضایاو کې نه باید ګوتې ووهي. د افغانستان په ګټه دا ده چې هغه شیان باید تعقیب کړي چې د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د ډیپلوماسۍ د تاریخ سره تړاو لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون مخې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ښه ګاونډیتوب اصل رعایت کړي. په داسې مسایلو کې چې هغه خپله اروپا او امریکا په تقابل کې دي، په داسې مسایلو کې چې متنازع فکري مسایل دي او بیا زموږ د یو ګاونډي هیواد منافع پکې نغښتې دي، په دې کې نه باید د افغانستان دولت مداخله.
مګر کله چې هغه اروپایي هیوادونه چې له افغانستان سره زیاتې مالی مرستې کوي هغه غوښتنه کوي، بیا نو د افغانستان حکومت څه ویلی شي د دوی په وړاندې؟
زه فکر کوم چې افغانستان په هر صورت کې دا هیوادونه مرسته هم کوي، زموږ دوست هیوادونه زموږ په منافعو باندې د موضوع په حساسیت باندې او د افغانستان دولت په اقتدار او قدرت کې د دې ګاونډیو په ارتباط په دقیق ډول زموږ نه مسئله شاید ښې ولري. بلان اواز داس ډول تقاضا وي د توجیه وړ نه دي که احیانا داس تقاضا وشي د افغانستان دولت مکلف ده چې د افغانستان د خلکو ګټې په پام کې ولري او همدارنګه خپل اساسي قانون ته باید متحد پاتې.
مله ستانګزای صاحب، ظاهرا د هغې اعلامیې له مخې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې ده، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني اروپایي شارژ دافیرانو ته همدا خبره کړې، ورته ویلي دي چې د افغانستان موقعیت ته په پام سره دی هیله مند دی چې افغانستان له دې اختلافونو څخه زیانمن نه شي. یعنې تقریبا هماغه ستاسو خبره، هغه زیان چې افغانستان په دې اختلافونو کې احتمالا لیدای شي څه دي، کوم زیانونه دي؟
تاسو ته چې د ایران اسلامی جمهوریت په افغانستان کې د نفوذ ډیر ټکی لري، دومره د نفوذ عناصر لري چې زموږ په دولت متاسفانه کای په ټول ستور کې وجود لري. موږ یو زیات شمېر مهاجرین لرو، زموږ سرحدات نه کنټرولېږي، موږ د ایران په اسلامي جمهوریت کې محبوسین لرو، ډېر فرهنګي وجوهات لرو. دا اوس ویل کېږي چې د ایران ایراني مقامات د افغانستان د دولت له مسلحو مخالفینو سره مرسته کوي. کیدای شي چې دا وضعیت زموږ په ګټه هم نه وي، د اروپایي هیوادو په ګټه هم نه وي، د ناټو د غړو هیوادو په ګټه هم نه وي چې موږ یو اړخیز یو هیواد په څنګ کې ودرېږو او خپل نور ګاونډیان او منطقوي شریکان وژغورو.
د بهرنیو چارو له وزیر سره د جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې شارژ دافرانو لیدلې دي او تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې له ولسمشر اشرف غني سره به هم پر همدې موضوع دا اوس چې تاسو خبرې پې کوئ په دې اړه به خبرې ورسره کړي. دا مسله ستاسو په نظر د څه ښکارندوی کوي چې هغو راځي د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه خبرې کوي او ولسمشر نه څه نه غواړي؟
په پروتوکولي لحاظ طبیعتا شارژ دافران یا د سفیر نه ټیټ مقامات طبیعتا باید د دوی د کار ساحه د بهرنیو چارو وزارت ته لغوه شي. دوه مسله دا ده چې ښایي اروپایي اتحادیې هیوادونه دا فکر وکړي چې د افغانستان په بهرنیو چارو په وزارت یا د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر باندې خپل تاثیرات ولري، ښایي له دې آدرس څخه کېدلي. اما په هر صورت زه فکر کوم چې دا د افغانستان د دولت په لوړه سطحه د تصمیم نیولو صلاحیت نه د افغانستان د بهرنیو چارو.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو واز هم تاسو ته لرو، خو مخکې تر هغه تر دې چې دغه پروګرام خپور کړو د ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. دوستانو، استاسو د راغلو پیغامونو په لړ کې چې تیرونه مرستولې وو، زموږ یو شمیر دوستانو ویلي چې د ورستې ورشتونو سیلابونو لکبلې کورونه ویجاړ شوی دي او دوی نورو سیمو ته کډه شوی. ځینې د وچکالۍ او یو شمیر بیا د جګړو او ناامنیو څخه له خپلو سیمو وتلي او په نورو امنو سیمو کې پناه اخیستې ده، خو د دوی په وینا په ډیر ناوړه حالت کې ژوند کوي او مرستو ته اړتیا لري. موږ به د بیلګې په ډول د دغو بې ځای شویو کسانو څو پیغامونه واورو او بیا به د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی څرګندونې هم واورو چې د حکومت د مرستو د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. نور پیغامونه هم لرو چې وروسته به یې خبره کوو. لومړی به د بادغیس ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم. اول درادو ټول کوم ته سلامونه وړاندې کوو. بعد السلام، زه د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ سره زحمت تر کوم. زموږ ځکه خراب کې دغه بارانو مالونه راڅخه در بدر کړ. موږ وږي صاحب، موږ د دغه څخه د حکومت څخه کومک غواړو چې نو سره د کومک وشي صاحب، د هرې لارې څخه چې نو سره د کومک وشي. وسلام.
مالات پیغام ولړ مخامو تھور سوي چې د مرغاو سوالي دغه منطقه چې د بوکانو دغه په میراک چې د سیلون راغلي دي، مالونه روړ انسانانی وړي دي، مزکی مګری د بینه وو ته دي. زموږ سره د کومکونه وشي، موږ حیوانان انسانان په خطر کې د مرګ سره مخ. السلام. السلام.
امیر روزی 15 تا 20 تا فلکای ماموریز میشه، اصال و استفراغ میشه. نه کلینیکی داریم، نه داکتری داریم، نه پولی داریم که ببریم به دکتر.
بچای ها ماموریز شده، پول نداره، نون نداره، سرپنا نداره، گوشنه توشنه او به سر ما گم شده او نه اینا بیامده که اینجا سر ما پناه شو.
از اولایتی بار اولوز وایم داری دین روز 2 ساعت و 20 دقیقه سر ما ورندگی را دنبال بامی سری 180 خانه اولوسواری داری. قریه هم را قریه بختگان هم را که پایین فکر نیه گاو مونده، نیه گوزپان مونده، نیه گوز مونده، نیه مولی مواشی مونده، حولی مونده، نیه درخت مونده، نیه گندم و گاو مونده. خدا شاید است که یک تا دستان خونه فیلن مایده بچه همونه گرفته که برامه دهیم اونمو بیخی کود هستیم که داری که اول خدا تو در یک را پر میتیم که فهمی دولت که برسان همی دفعه ما را عیوی خدا برسان که مردم ها را دیدی که تو یک آیت روی کنه دولت مردم ها بیخی که برامه ده ما تو تو کنیم.
سلام علیکم غورماش تو ولسوالی د بادغیس ولایت د سرزګی د نارته موسسه چې تیر اسوی اربابانو ګر خرڅ کړه سبنوی خورل ګر درښمانانو کړی څوار غریب سیل خلګلانی کړ ګر درغاغ دی چاته نشیری سی نورانی میرم هیڅ چاته شین نه میږي ګر د دې اربابانا خرڅوی سبنو وړي
در بدر یکړو وروره دای در بدر کښو خیر مو څول غنه مو کښو دیواله نو خو نه وګر د مو سیل ګور دی دای در بدر یو ریسب جمود د ملګستانه واوري
زه د بادغیس ولایت غورمان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. دغه ټوله شی چې دغه ماسیسې چې راځي دغه خواره غریب ته شی د خدای شی دغه نور خېټوران یې نه ورکوي ګرد خپل نسو ته اچوي خواره غریب ته هېڅ شی نه ماسر کېږي. د اشرف غني څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای شی دي دغه خېټوران ته نه ورکوي خواره غریب ګرد سره پایمال دی شی نه ورکول کېږي.
السلام علیکم د پکتیا څنګه ولسوالۍ نه سیدي ولسوالۍ زیاتره اوسېدونکي د ځای شوي دي نیم خوشه تللی دي او نیم د پکتیا نورو سیمو ته تللی دي. دوی ته ډېر سخت تاوانونه رسېدلي دي. دولت تر اقدامه او کومه خاصه پاملرنه ورته نه ده کړې. دولت نه غوښتنه لرو چې د کورنۍ سره دې بیغانې مرستې وکړي.
زه اریوب سرحدي د کابل څخه تیسره تدا پیغام پریږدم چې مونږ څلور څلور نیمې میاشتې مخکې د پکتیا ولایت څخه د جنګو د امنیت له خوا کره شپوړس اوولس کوره کابل ته مهجرت کړی ده چې دلته خپل کورونه لرو. څوک په کړو پراته یو څوک په کنډوالو کې څوک په خیمو کې بیا په دلته د مهاجرینو ریاست چې په کیسنګي کې د پلس رسان کې خیره موسسی مهاجرین ریاست ادا کې پرمی پیچیدګو ولیتي مهاجر سره کومکونه کوي. په دا کې مو پرمی ویل کړي او تقریبا میاشتې پراشوه په دغه مدا کې کتن د پکتیا خلکو سره هیڅ کومک ونه شو. نور ټولو ولایتو خلک درګرده کومکونه ورسره کوي نغدا پیسې او نوره او مو پرمی یی چې تاسو د خپل تلیفونو ته غوږ ونیسئ چې موږ زنګ ته وایو.
دوستانو استاسو شکایتونه او ستونزې مو د تاریخ پرې کړې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره د همدې بې ځایه سوي پر ستونزو او د حکومت پر مرستو خبرې کړې دي چې په کډه به یې واورو. البته له شغلي بلخی سره زما همکار محمد مقیم نایب مرکه کړې ده. نوموړی په لومړي سر کې د بې ځایه سویو د شمیر پر ډیروالي او عواملو یې ژغیږي.
متاسفانه د چند وخت اخیر رقم بیجای شده ها بسیار بالا رفته. یک عامل بیجای شدگی که مسائل طبیعی است، خوشحالی این سال سبب شده که مردم های زیاد بیجای شدن، مخصوصا از غور و بادغیس در هرات بیجای شدن و مسائل ناامنی هم در ولایت فاریاب و بعضی ولایت های دیگه از سبب بیجای شدگی های بیشتر شده. دولت افغانستان تدابیر داره برای کمک رسانی به بیجای شده ها. در ابتدا از طریق اداره عالی مبارزه با حوادث و حالات اضطرار کمک های صورت میگیره و بعد هم سروی میشه از طریق مؤسسات بین المللی کمک صورت میگیره. ولی متاسفانه وقتی عدد افزایش پیدا میکنه رسیدگی لازم صورت نمیگیره و یک خلا در اینجا وجود داره که بعضی جایا هست که مؤسسات بین المللی و مؤسسات غیر دولتی نمیرند اونجا و دولت افغانستان هم بودجه لازم را در این رابطه تخصیص نداده. ما البته خب یک بلان را تهیه کردیم برای کمک رسانی در رابطه با این مسائل با وزارت مالیه شریک ساختیم که فعلا مورد بحث و گفتگو هست بین ما و وزارت مالیه و ما امیدوار هستم که مثبت پیش بره و بتونیم از طریق کار بیشتر را انجام بدیم.
وزیر صاحب سوال ده ایجه است که شما تا چی حد امکانات کمک به ای افراد دارند؟ یعنی برنامه های شما چی است؟ چی قدر کمک بر از اینا کرده میتونین؟ همین فعلا
البته خوب وزارت امور مهاجرین یک اداره هماهنگ کننده است. علی رغم که در پالیسی ملی بیجاشته ها تاکید شده که باید بودجه را در اختیار وزارت امور مهاجرین قرار بدن و متاسفانه وزارت مالیه تا کنون در این رابطه بیشتر تاکیدی است که مؤسسات بین المللی کمک ها را باید انجام بده. به همین اساس یک مقدار خواسته های این رابطه به وجود آمده. یک مشکل هم وجود داره متاسفانه، وقتی که یک حادثه پیش میاد تعداد به جای میشه، مثلا 100 فامیل 100 فامیل 1000 فامیل و یک تعداد مردمایی هم که بالاخره خب از امو ولایت قبلا کوش کرده بوده یا مردمای حتی مردم محل هم میاد درخواست بدن که ما هم به جای شدیم. بنابراین ایجاب میکنه که یک سروی با صورت بگیره مستقیم با تشخیص داده شد. این پروسیجر یک کمه که طولانی هست. اما دیروز یک جلسه داشتیم با مؤسسه بین المللی که پروسیجر سروی را کوتاه بسازیم و کمک رسانی عاجلتر صورت بگیره و تدابیر در این رابطه در حال اتخاذ شدن است. چون حالا که به جای شده ها افزایش پیدا کرده، کوشش بکنیم ما هم بالاخره پا به پای حوادث که به جای شدگی را افزایش دادن ما هم پروگرام های خود انکشاف.
وزیر صاحب یکی خوب گزارش هاست که میرسه و گزارش های زد و نقیز هستن، سایه های مختلف است و چیز واقعیت و چیزی هم تقریبا پروپاگاند و تبلیغات وجود داره. میخواییم از زبان شما بشنویم که امی معضله بیجا شده ها در شرایط کنونی چی از خشکسالی، چی از امنیتی و چی از آفات طبیعی چقدر جدی است؟
مالوایی به نظر ما جدی هست. ما امسال نیتای امی پنج ماهی که سال مالی را سپری کردیم بیشتر از 200,000 نفر به جای شده داشت و این یک رقم بسیار بالاست نسبت به عدد پارسال هم افزایش چشمگیر را نشان می دهد و ضرورت به رسیدگی های فوق العاده دارد.
سازمان ملل متحد هم گفته که تقریبا 2,000,000 نفر در افغانستان که به جا شدن به مشکلات مواد غذایی و ضرورت به کمک دارن و برای نیازمندی از اینا 115,000,000 دلار پیشنهاد داده از کشورهایی که کمک میخواه. نیازمندی شما تا چه حد است؟
115,000,000 دلار کمک خوبی هست که صورت بگیره، منتها خوب در کنار این کمک ها چی بودجه موجود فعلا هم هست، اونا به علاوه بودجه موجود که فعلا مؤسسات در اختیار خودشان دارن تقاضای 115,000,000 دلار دیگر کردن و دولت افغانستان هم در قسمت جوش میکنه که سهم خودش داشته باشن. ما 1,500,000,000 افغانی بودجه حالات اضطرار را داریم که حالات مربوط به اداره مبارزه با حوادث و حالات اضطرار میشه و اساس تصمیم های کمیته عالی مبارزه با حوادث که در رأس رئیس اجرایی هست. این بودجه در جایی که نیاز احساس میشه تخصیص داده میشه. خوب البته او 2,000,000 عدد را که اونا گفتن، اما خوب است که یادآوری بکنم که به شمول بیجای شده های سال های گذشته و سال جدید کسایی که پیش بینی میشه که بعد از این بیجای شدن چون سالی هست و تازه اثرات خودش داره تبروز میده در ارتباط با مسئله بیجای شدگی و هم یک تعداد عودت کننده هایی را که ما داریم مجموعا اینا ایره پیشبینی در حدود 2,000,000 آسیب پذیر دارن که در رابطه با کمک های بشری دارن.
وزیر صاحب یک معضله بیجا شده های داخلی نیست، شما به کسایی که عودت میکنن مهاجرین که بر میگردن به این هم به مشکلات دچار هستین. گفته میشه که تعداد از مهاجرین دمی تقریبا یک ماه گذشته از پاکستان و ایران بسیار تعداد زیاد پس دوباره به کشور برگشتن، این مورد اگه توضیحات داشته باشین؟
از ایران و پاکستان برگشت میکنن، رقم عودت از پاکستان پایین است نسبت به پارسال. ما از ایران رقم عودت کنندگان افزایش یافته، هم فاقدین مدرک و هم کسایی که دارای مدرک است نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش نشان میده.
وزیر صاحب فقط یک سوال آخری است که اگه به شما کدام سایه و ارقام داشته باشین، همین بیجا شده ها با چه تعداد هستن، کدام ولایت ها بیشتر نیاز به کمک دارن در ارتباط با می بیجا شده ها؟
خب بیجا شده ها برتان گفتم که بیجا شده امسال بیشتر از 200,000 نفر است و حدود 1,2,000,000 هم ما از گذشته داشتیم که بیجا شده های رواندار هستن. حدود 1,4,000,000 ما فعلا به جای شده داریم، البته یک تعدادشان وقتی زمینه فراهم میشه پس بر میگردن به مناطق خودشان. یعنی ما بالاخره خب چیزی در حدود 1,4,000,000 به جای شده فعلا داریم.
در افغانستان در کردوالا و بیرتر از تنیدون کوچارو وزیر سید حسین عالمی بلخی و هیلده چی طول مستحق و کسانو تا مرستی و رسیجه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلم چې پر بیلابیلو ستونزو مو ازادي راډیو ته استولی دي.
د ما نوم ګل رحمان دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکی هم، د ایران څخه خبرې کوم. د ما دغه نظر دی، شاید چې د ټولو افغانانو دغه نظر وي، راځئ چې دغه مبارکه میاشت کې دغه جنګ افغانستان کې نور ختم کړو او خاتمه ورکړو. زه د تاجکو، ازبکو، هزارګانو نه، پښتنو نه، نورستانیانو نه، پشایانو نه، د ټولو نه ما دغه غوښتنه ده چې ګوري ویښ شئ. د تاسو په شاو کې داسې دښمنان هم داخلي ولاړ دي، هم خارجي ولاړ دي. ګوري په تذکرو باندې مثال شروع کړی، په فیسبوک کې، په رسنیو کې. دا یوه ډېره د شرم خبر ده. موږ ټول افغانان راځئ چې ټول شو صلح وکړو، افغانستان آباد کړو، خپله خاوره آباد کړو. دغه خارجي قوتونه چرغلي دونه، موږ باید ګټه پورته کړو. ګوري پوه شئ، نن هم هغه خلک لکه پاکستان، مثلا ایران، څوک څوک دغه هم جنګوي، په جنګ اچولي وو ګټې. دا خلک د موږ نه پورته کوي. ګوري په لحاظ د خدای دغه جنګ ته خاتمه ورکړئ. نورم خدای مال شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ څخه اجکاری مزمور د گریش ولسوالۍ کې متعدان ډیر دی. حکومت ژغ نور تکیز ما د شاغلی اشرف غنی څخه د هلا ورزو ده چې دغه متعدان یو مخنیوي وکړي. بیخي ډیر دی، داسې ډیر دی چې بیخي ګډ کوڅې په دوی ډکې دي. وسلام، با احترام.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت بازار ولسوالۍ نه پولیس خبرې کوم. د نوم د اخیستو نه بډډه وکمه. تر دریو میاشتو ماش په یو میاشت کې حواله کېږي. باید یا سرباز ماش په خپل وخت د شیخ هم کولی شي، ځکه چې بازار ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده. ټولو لوګرونو چارواکو ته مهتخره معلومه ده دا کومه ولسوالۍ ده. باور خپل خپل ماش مونږه پیسې اچو او هغه باندې ځان ته مونږه خرچت اخلو. په پاخ باندې مونږه خپل وطن او خپل ځان او خپل خپل حفاظت کوو. باید له خپلو چارواکو ته زما دا پیغام ضرور نشر شي او هغو ته نږدې ورکولی شي چې هغه په دې باندې غور وکولی شي. خصوصا د وزیر صاحب د اخلاله مې دا توقع ده چې د افغانستان د ملي پولیسو په معاش او په اشا کې بدلون راولي، او زر تر زره د هر پولیس، د هر قمندانې، د هر ولسوالۍ په عیاشۍ له معاش نه پوښتنه وکولی شي چې دا څومره ورکولی کېږي. عیاشۍ څنګه ده، حساب یې څنګه ده؟ په دې خو نه کېږي چې کار اهل کار ته وسپارلی شي، باید غم یې وکولی شي. په دې حق روزه کې مونږ له جب نه معاش اچو هغه باندې مونږ ځان ته افشا کړو. ولې داسې مونږ سره کېږي؟ ولې وزیر صاحب نه همداسې توقع ده؟ باید زر تر زره دا پیغام زمونږ ناشر شي، دا وزیر صاحب داخله ته ورکولی شي. وسلام، مننه.
الو، السلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت د دولتآباد ولسوالۍ شرالي سپیکر په تماس کې. سلامونه ټول عزیزانو ته د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته وایم. زما دغه هیله او ارزو د سیک څخه چې په لحاظ د خدای مخپلو کې مصر خوري، په خپلو کې مصر کتلوي. نن چې پاکستان ورته وګوري چې څومره تجاوز یې وکړ، ګوره چې افغانستان د ختمېدو په څېر دا ګرد د انګلیسیانو او د پاکستان یوه موضوع ده. فلسطین ته وګوري، تا چې د اسرائیلو سره تکرم ته ورسول، نن هم ته هغه ځای فور چې نن هم خپل ځانونه ټولو لویو کوچني خپل ځانونه سپار درولي دي. په مابینو چې تاسو سره خوري وطن د خلکو تر مابین درڅخه ووي، په لحاظ د خدای خپل د وطن دفاع وکړي، خپل د وطن دفاع ته ودرېږي، خپل د وطن دفاع ته ژوند پاتې شي. السلام علیکم.
السلام علیکم، آزادی رادیو ټول اوریدونکو سلام. راځي کوم ما دغه پیغام دی چې دغه د کندهار د لوی په سیمه کې یو پلا دغه سړکان سره سمول ټول کوڅې سره ونړول، اوس بیرته کار درېدل دي. موږ ډېر په تکلیف ټول کوڅې خرابې ولاړې. موږ کړدا د ښاروال څخه دا غوښتل ده چې دا کارونه بیرته شروع کړي. موږ بیخي په تکلیف په داسو کې دا سړکان دی، او باقي دا کوڅې چې تر هغه چې اوس ولاړ دي. دغه کندهار د ښاروال څخه دا غوښتنه د خدای په لاس دی چې دا پیغام و نورو خلکو ته ورسوي. د خدای په امان.
السلام علیکم، دا پکتیا ولایت څنګه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تم در خبرې کوم. وختونه مې د ولسمشر اشرف غنی څخه ده چې د پکتیا مرکز ګردې څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات ډېر تکنډو کبر شو. دا سړک دې ترنزیل شي او پاکستان د دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي.
السلام علیکم،
زه پیغام پریږم چې دلته د هلمند د ګریشت ولسوالۍ سیمې تاسو ته زنګ ولی دی. دلته د ګریشت ولسوالۍ کې ډېرې سختۍ دي، سړی نشي تلای و بازار ته، بسې ګیري د طالب په نوم یې ګیري. ملکي خلک دي، زره څوک نشي پرېښوای، بس دوی وایي دا طالب دی یا قاچاقبر دی. نو زه د حکومت هیله لرم چې دا مشکل مو راته حل کړي. وسلام، با احترام.
زما دغه اواز دې تر لوړ چارواکو پورې ورسېږي چې موږ د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه او د شورا او د کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې. زموږ د شورا په سیمه کې د تذکیرو یو مرکز خلاصو دی، فقط تفاقیه او احسایه نشته چې تذکیرې ورکړي. وایي ولاړ شي د واشیر ولسوالۍ ته، د واشیر ولسوالۍ پورې لاره نامه ده. موږ یوه ورځ خپل په یو نفر پسې چې باندې وارلو پر مین باندې مټر وختې تقریبا شپږ نفره شهیدان کړو. نو اوس به موږ د یوې تذکرې دپاره د واشیر ولسوالۍ ته دا ګرد ولس تباه او برباد کوو، او ورودی دې تر واشیر پورې لارې امنیت کې موږ به بیا د واشیر ولسوالۍ ته به تذکرې کوو. که لاره امنیت نه وي، موږ د یخوا راځو هغه مطالبان مخ ته ولاړ وي، ټاپه شوي تذکرې راڅخه ګرځي، بیا موږ به زیاته کوي. نو زموږ دا هیله ده د لوړپوړو چارواکو پورې چې زموږ دغه اواز ورسېږي، چې زموږ به منطقې ته بې
دوستانو چې لدی خبرونه سره مو خپل شکایتونه او ستونزې او ګیلې شریک کړي، د نورو پیغامونو په تمه مهمیم ازادي رادیو تاسو ژغ تر چارواکو رسوي. البته دا یادونه پاتې وکم چې د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشن مرسته را سره کوي، چې مننه ترې کوم. او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلح د هر چا سره، د هر شخص سره، د حیوانات سره، د انسانانو سره، د ټول ملت. ځکه انسان خدای جل وعلا شانه په ځمکه کې خلیفہ پیدا کړی. الله جل وعلا شانه فرمای و اذ قال للملائکه اني جاعل في الارض خلیفہ. نو پدې کې یو د صلح موضوع دا و چې الله جل وعلا شانه انسان خلیفہ د دنیا لپاره پیدا کړی. دا هر شی ورته تمه ده، د حیوان ورته تمه ده، مار ورته تمه ده، لړم ورته تمه ده. نو خلیفہ لپاره لازم ده چې عدالت وي. هغه که د نارینه وو د انسانانو د جنس په باره باندې وي، انسان باید په کور کې خپل ښه چلند ولري. الله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې الله کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته. هر سړی چې دی هغه د خپل کور راعی و چوپان دی. بیا چې تر د څخه وروسته سره بیا هغه په کور کې چې هغه خانمه یې ده، هغه بیبی یې ده، هغه دغه راعی و چوپان ده. حتی چې داسې زینا پر زینا یو د بله باید احترام سره ولري، او دا د خشونت ژوند کول او چې یا واک یوازې په ده، دا یو دکتاتوري نظام دی. ځکه دا په جهالت کې دا مثالونه موجود وه چې هغوی به ژوندي انسانان، حتی چې د ښځو په دغه باندې د زنانه په پیدایش باندې به هغه ډېر شرمېدله. دا به ویلی چې دا شنو سلوک په ماته پیغور راکړي. یو صحابي فرمایي وایي څه وخت چې زما یوه لور پیدا سوله، نو هغه د کورواله مې راسه پټه کړې وه، تر ډېره وخته یې راسه پټه کړې وه. څه وخت چې دا ښه نجلۍ غټه سولم، نو بیا زه خبر سولم. ده چې خبر سولم بیا مې دا ښځې ته وویل چې دا څنګه دې وویل چې دا خو نو زما اولاد و، نو ما تا ته نه شو ښکاره کولی. نو په دغه نسبت باندې مې نو دا نه غوښتله چې دا نو سمو دا چی تیر سبیا می دا لورت ویل چی دا دا چی تا کور والات می ویل چی زبی بوزم دا پلار که دا دنی که کور تا بی بوزم دا ماماگانو کری بی بوزم خود دا می خطا استالا پا دیبانی بلاخره شکالی و رواغ استالا دا رامی استالا یوزامی دا غار وکش دا غا کمی شم دیت می ویل چی تور ول ویجا چی دا چون دی دون دی لکتا و تا چې د دې تر سر می را لوړ کې دوه مقدار شې دا چې ور واچول بیا می د خاورې په دیول شې دې هغه بغیر را توهلې نو په دې ورکې دا صحابي چې دا دغه کې په دغه وکه د خپل د جهالت ته د حالت څخه دې بیو شکیج ولاده. نو هر انسان ته لازم ده چې بشریت یو بشریت فرق نه سره خدا لازم ده چې وادي ر تعادل باید په ما باندې کې وساتل سي د نارینه او د ښځینه او د عامه خلکو د ټولو مسلمانانو تر ما باندې. ما علينا الا البلاغ المبين. ستاسو توجه سره ډیره مننه ورحمت الله وبرکاته.